السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، ام پایل د دې سات په خبرونو کو. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او ولایتونو او دغه راز د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. دغه ادارې له ټولو کورنیو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستان دغه ناروغي ورکه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. سږ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار کې دي. د ګوزن یا پولیو وایروس د انسان پر عصبي سیستم حمله کوي او د هغوی د مرګ یا فلج سبب کیږي. دا وایروس په اوبو او خوراکي موادو کې له یو ماشومه بل ته خپرېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي اټکل کیږي چې په 2024 میلادي کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. اوچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبې خبره کړې ویلي دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغې ادارې ویلي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2024 میلادي کال کې به 1.4 میلیونه نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی شي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج شدید کړی دی. د راپورونو له مخې له پاکستانه د ستانه کړی شوو افغانانو شمېر نږدې 15,000 تنو ته رسیدلی دی. د ترکیه دفاع وزارت پرون شنبه ویل د عراق په شمال کې له پنجشنبه رئیس دولس ترکی سرتیری د کردانو د کارګرار ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې وژل شوی دی. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ترکیه دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د ترکیه پوز د پی کی کی پر اهدافو هوایي حملې کړې او د دغه ممنوع ګوند لږ تر لږه 14 وسلوال د شنبه په ورځ د شخړو په مهال وژلي دي. د وزارت په وینا نور افراطي وسلوال د جمعې په ورځ وژل شوي. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې په 1940 کال کې د ترکیې د حکومت په وړاندې وسله واخیسته. ترکیه د پی کی کی خلاف عملیاتو په مهال په وار وار په ګاونډي عراق کې چې د دې ګوند وسلوال پکې دی ردي هوایي حملې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې وایي تهران په تجارتي کشتۍ او د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس لري. تهران وایي دا عمل د حوثي یاغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د ایران مهر خبري آژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د په وینا د دوی اعمال د دوی د خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په وینا د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر لسو تجارتي کشتیو د څه باندې 100 بې پیلوټ الوتکو او میزایلو په ذریعه حملې کړې دي. د پینټاګون په وینا دغه حملې په غزه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره شوې دي. اسرائیل په غزه کې د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي. سپینې ماڼۍ تېرې جمعې په ورځ د امریکا هغه استخباراتي اطلاعات خپاره کړل چې له مخې ایران حوثي یاغیانو ته بې پیلوټ الوتکې، میزایل او د تکتیکي ذکاوت امکانات برابر کړي. هغه ډله چې د پلازمېنې صنعا په ګډون د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري. د اسرائیل پوځ وایي د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر وژلی دی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول و. د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترانګې د جنوب په رفه کې په یوه هدفي هوایي برید کې ووژل شو. د اسرائیل هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې ویلي التراش په غزې ترانګه کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره معلومات او له بهره مهمات قاچاقول.
ازادي رادیو اوري
وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوی د افغانستان نیمایي نفوس به په 2024 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. ډېر خلک روان ژمي ته هم ورخته دي.
سبا
د افغانستان په یوه ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي کمپاین د ګوزت ضد ناروغي د واکسین کمپاین پیلېږي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان افغانستان ته د نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایرس د خپرېدو خطر هم زیات شوی. په دې اړه به د پولیو د واکسین له یو متخصص د واکسین د کمپاین له یو متخصص سره خبرې وکړو. په خوست کې د هغو سیمو خلک خوښ دي چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه یې د درملنې لپاره ورځي.
شکر ناروغي لرله دوه مریضونه مې راوته رسل دي زموږ سره یې خلکو ماک وکړو مریضونه هغه یې وکړه تدوي.
دا به هم واورئ چې په غزنی کې لا هم د ځوانانو لخوا د پښو په نکریزو د پښو سره کولو دود اوس هم دی.
درد لري او ګرمي دي لکه اور دی سوځي سوځي هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي خدای گزارم نه کوي چې ماځي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اووم ورځ اونیس پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2040 میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. او چا په 2040 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. اوچا کډوالۍ اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللې دي چې بشري اړتیاوې ډېرې کړې دي. نو جزئیات دی امید زهیر مل پرپور کوي.
په 2040 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر جوړ کړی پکې راغلی. په 2040 کال کې 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیونه وګړي لومړیتوب کې دي. او چا په 2040 کال کې په دیش میر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خوای 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د او چاله قوله افغانستان اوس مال د څلور لسیزو جګړو فقر اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګریوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2021 کال په اګست کې رامنځته شوی سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزوره اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله له لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو او ښځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي. د ښځو پر وړاندې دوامداره محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي مخنیولي او تر څنګ د نړیوال ټولنې په ښکېلتیا او د مرستو رسوونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنېدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لوی ننګونې بللې چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغیزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلې خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. او چا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي همداسې وله یو دومره یوه ګوله نه پیدا کېده. هتې بازار کې دغه وسالوګان جوړوم، بازار کې خرڅوم، یعنی په کور کې لس نه پاره.
او چا داسې مال په 2040 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو مرستندویه سازمانونو د بودیجې کمښت او تر څنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپلې مرستې کمې کړي او یا هم خپل فعالیت دراولای دی.
و مردل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وی د افغانستان نیمایي نفوس به په 2040 کال کې چې ورته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. سبا د افغانستان په 21 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې روان کال د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې او د روغتیا نړیوال سازمان هم په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان نه د ایستل کېدونکو افغانانو او افغانستان ته له ستنېدو سره د په ماشومانو کې د پولیو د وایروس د خپرېدو خطر زیات دی. د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام یو پخوانی همکار سید کمال شاه سید هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. سید صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه.
تاسو چې د افغانستان کې د پولیو ضد د پولیو د وایروس د کمپاین تنظیمول دغه کمپاین چې اوس په افغانستان کې سبا په 21 ولایتونو کې پیلېږي. البته روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان په ختیځو شاوخوا 40 ولسوالیو کې مخکې یعنی له پرون راهیسې دغه کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین څومره تاسو مؤثر بولئ؟
ډېر مننه. زما پخوانی تجربې ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډېر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي بېرته خپل هېواد ته له پاکستانه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هېوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوسم کړیږي، ماشومان پخته کیږي، پیښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډېر زیات دی، او په خاص ډول باندې د دې تر څنګ چې په کلو بانډو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال راستنېږي هغو ته هم خاص توجه وشي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او وایرس له ځان سره انتقال نه کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنېږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایروس وي یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي ورسته کوم پیښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې دي، یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي د دې وړو هېوادونو کې د هغو جینیټیک تړاو ته که وکتل سي نو لاغه دا بېخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دې وړو هېوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي. نو دا د نړیوالو روغتیا سازمان دا وینا چې خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي دا په ځای وینا ده، ځکه وایرس د همدې دواړو هېوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي او د هغو خلکو له لارې انتقالېږي چې نه بل هېواد ته تګ کوي. نو په دې داسې حالاتو کې طبعا کله چې ډېر ماچار بېرته خپل هېواد ته راستنېږي نو دا خطر له ځان سره راوړي، احتمال یې شته. او بله خبر که موږ تاسو وګورو په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې چې کومې دي، هغه د خیبر پښتونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمندا سیمې دي، او کوم افغانان چې هلته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېرې په همدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بېرته راستنېږي طبعا له ځان سره دا خطر او د دې وایرس د راوړلو امکانات ډېر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پېښو د ثبتېدو کې اوږد ځنډ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تېرو 4 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پېښه نه ده ثبت شوې دي، هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهد چې پرله پسې په ننګرهار 2 ولسوالیو کې د پولیو مثبتې پېښې ثبت شوې، هغه هم د 1 میاشتې تقریبا یا د 2 میاشتو په موده کې. دغه ځند علت څه دی چې دومره ځند رامنځته کیږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پېښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو لمنځه وړلو څه کوم پروګرام دی په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په کې د دې ناروغي د خپرېدو چانسونه ډېر وي. طبعا د پولیو ناروغي وایروس په دوبی کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي. د هاي ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع به د سپتمبر تر میاشتې پورې وي. له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې کې هوا یخه وي، په یخ هوا کې پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو علت یې دا کېدای شي، دوه علت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کېږي په افغانستان کې. موږ تاسې ګورو تقریبا هره میاشت کمپاین وي، او د دې ترڅنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري. د هغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري. اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته، نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوي وي. خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوان شتون لري، ته په مطلق ډول باندې دا امکان نشي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځوړلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي. او د دې تر څنګ کوم د آگاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له اهمیت پوه وي، هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید خپل کلو کې، خپلو خپلوانو کې، خپلو بانډو کې یا نور خلک هم خبر کړي. ځکه په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه ده. هلته ډیری خلک له داسې شیانو زر نه خبرېږي. که څه هم هلته د دې لپاره برنامې شتون لري، خو د لرو پرتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی.
کور ودان سید کمال شاه سید، چې مخکې د افغانستان کې د یونیسف له ادارې سره د پولیو د له منځه وړلو په پروګرام کې همکاري کوله، کور ودان چې په دې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، سبا د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد ناروغي د واکسینو کمپاین پیلېږي. ویل کېږي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته چې له 15 کلونو کم عمر دي د پولیو واکسین ورکړل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سمې ونړیواله موضوع په غزې ترنګ کې د جګړې دوام پاړه دی. اندېښنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل صدر اعظم سره ټلیفوني خبري کړې دي. سپینې ماڼۍ وای جو بایدن او بنیامین نتانیاهو د اسرائیل په پوځي عملیاتو پر اهدافو او نور پړاوونو بحث وکړ، او په غزه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبري وکړې. بایدن په دې با پرون کمپ ډیوډ ته تر روانېدو مخکې خبري لانو ته وویل:
ما نن شنبه له نتانیاهو سره اوږدې خبري وکړې. دا یو خصوصي مکالمه وه.
د رویټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبري لانو ته ویلي چې له نتانیاهو د اوربان غوښتنه نه ده کړې. د بایدن او نتانیاهو تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغو رهبرانو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو هم په خپلو کې بحث وکړ. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 30 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي نه دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له نتانیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې په غزې تړانګه کې د بشري رضاکارانو په ګډون ملکیان باید په هر قیمت چې وي خوندي سي. د جرمنی خبری آژانس د خبر لمخې د سپینې مانی په خبر پاڼې کې راغلی د مهمه د چي ملکيان له هغو سیمو چې جګړه پکې روانه ده په خوندي ډول ووځي. سپینې مانی ویلي چې بایدن او نتانیاهو د ټولو پاتو یرغمل سو کسانو د خوش کېدو په باب خبري کړي دي. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې سول. بل خو د اسرائیل پوځ پرونه وخت اعلان وکړ چې د غزې تړنګي په شمال کې خپل ځکني پوځي عملیات پراخ کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې اسرائیلي ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې په سختو وسلوالو نښتو بوخت دي. د هغه په وینا دغه ځواکونه د حماس افراطي ډلې د وسلوالو د سنګرونو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه لیکي د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته د دوی منځوي حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی هڅه کوي چې په کور دننه خپل اقتصاد څنګه ورغوي. دغه امریکایي ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوسپنې فابریکې د شپې په مخ هم کار کوي چې د بنیادي پروژو لپاره ګول سیخونه تیار کړي. دا ورځپاڼه بیا د یو شمیر بندونو جوړېدو ته اشاره کوي او ځینې نورې پروژې یادوي خو لیکي چې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو نقص وضعیت خراب کړی دی. له همدې امله دوی د افغانستان بانک د زیرمو واک له لاسه ورکړی. همداراز له همدې امله د لویدیځ مرستې په دوی درېدلې دي. سټارز اینڈ سټرایپس وړاندې لیکي د جمهوریت په وخت د افغانستان د عامه لګښتونو له څلورو درې برخې په بهرنیو مرستو ولاړې وې او طالبان وایي چې دوی یوازې په کورنیو مالیاتو او د ګمرکونو په عوایدو تکیه کوي. ورځپاڼې بیا د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مرستیال عبداللطیف نظری خبرې راخیستې دي چې وایي مالی خنډونو د دولتي پروژو ساحه محدوده کړې ده خو دی زیاتوي چې دوی په سمه لاره روان دي او دا لاره په کور دننه د بساینې سبب کیږي. ورځپاڼه بیا لیکي د افغانانو اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د ملګرو ملتو په وینا له 2001 کال راهیسې د افغانستان دننه د هغو خلکو فیصدي شپېتو ته رسېدلې ده چې په بشري مرستو متکی دي چې دا د افغانستان د نفوس له دریو دوی برخې تشکیلوي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه بیا څرګندوي چې په افغانستان کې ننګونې په زیاتېدو دي. پاکستان چې د افغانستان لوی مارکیټ دی د کابل له واکمن حکومت څخه ناراضه شوی دی او د سیاسي اهدافو لپاره د اقتصادي اړیکو د ګډوډولو هڅې کوي. جاپاني ورځپاڼې اسای شمبون هم په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان د پروژو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې د تیتسو ناکامورا پروژې به په افغانستان کې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په باور دا پروژې به بل جاپانی متقاعد انجینیر نوریو واوا پیل کړي. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې د وبخوار او نورو زراعتي پروژو له امله په خلکو ګران وو او دته به یې کاکامورا ویل. دې د جاپان له فوکوکای سیمې څخه افغانستان ته تللی وو او د 2019 کال د دسمبر په څلورمه د نامعلومو وسلوالو د برید له امله ووشل شو. انجینیر اووا هم مخکې داسې نیت درلود چې کله تقاعد شي افغانستان ته به ځي او هلته به له ناکامورا سره مرسته کوي خو ناکامورا ووژل شو او انجینیر اووا ونه توانېده چې د خلکو په وینا له کاکامورا سره وژغېږي او خپل پروګرام جوړ کړي.
د خوست تر ځای اوسیدونکو اخ وخت چې یو ډله روغتیا پالان سیمته ورغلی وو او هلته د شکر او لوړ فشار لرونکو د شاوخوا 300 ناروغانو وړیا درملنه کړی او ان درملې ورکړي. په خوست کې یو شمېر بنسټونه هغو سیمو ته ګرځند روغتیایي ټیمونه او دوا درمل لیږي چې خلک په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نور حالدین نجیب الله خیل پر پورکی
په دې ورستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکر او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوی په خاطر روغتیایي ټیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډېر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزي مشال راډیو ته وویل
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوي تر څنګ موږ یو اویرنس دوی ته ورکو، یو اګاهي دوی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تنباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزیو د سیمې اوسیدونکي د دا ډول روغتیایي کیمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
وایي شکر ناروغي لرله، دوه مریضو مې راوتر وستل دي، موږ سره یې خلکو ماک وکړو چې موږ سره د مریضای مې دلې در وستل، مریضو نو هغه یوه کړته تهوي
زه تکلیف لرم. داغه بازور ته تاګ یا مثلا کوبل ته تاګ یا پېښور ته دې پوره موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډېر ضعیف ده او ډېر خوښ یو ځکه چې په کور کې نه نه موږ مینه وشوله موږ ته دوه یارو کولی شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزی یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي، د عمل کې دې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده. د منطقه کې دا چې موږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.7 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1 میلیون وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
او سم غزنی ته زو په غزنی کې لا هم ګن شمیر ځوانان په خې په نکریزو سره کوي. دی یو شمیر وای چې دا کار په دې خاطر کوي چې د پخو د تلو د سوځېدو مخنیوي وکړي او یو شمیر نور بیا د شوق او ذوق له مخې دا کار کوي. نور حال په دې رپورت کې
ډیر خو د شوق سره کوي او زه خپله مشکل لرم.
شاوخوا ډیر کلن عبدالبصیر د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د کوچانو کلی اوسیدونکی دی. دای د خپلې ولسوالۍ په بازار کې روان سری ماډرن چپلې په پښو خو پښې هم په نوکریزو سره کړې دي. نو موړی وایي پښې له شوق نه بلکې د اړتیا له مخې سره کړې دي. عبدالبصیر وایي پښې مې سوځي، هره اونۍ یې سره کوم. دا یوه کورنۍ نسخه ده چې پښې سره کړم یوه اونۍ گزاره کوي خو اونۍ وروسته بیرته هغه درک هغه خرک.
مشکل دغه لري، درد لري او ګرمي دي لکه ور دی سوځي سوځي هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي. خدای گزارم نه کوي، ماز څو پارک کو سر کوي څنګه نوکریز باندې کېدم هغه دغه سستی باندې وچ اندونه ګرمي لري باندې کېدم دستې په غره زده چې نیم ساعت بعد وچ خره وای وای ګرمي لپاره کې دي مستو کې نوکریز سره کوي په هغه ور سره واچ د سبر شي سره واچ شي سره ګټ کې از دې کور نه نه دوا سره ګډ کې بیا نو کوز بهغه سره خوشتريته بیا باندې دي.
دا یوازې عبدالبصیر نه دی چې د اړتیا له مخې پښې سره کړي، بلکې شپږ 50 کلنه سدولا بلهار هم د خپلو پښو د ګرمایش د سړولو په مخه دا کار کوي. دی هم په دې باور دی چې پر پښو د نوکریزو شودل د پښو ګرمایش سړوي.
ما خپل هم پښې سره کولې، د ما اړتیا دا و چې د ما پښې ډېرې ګرمې دي. هغه کسان چې پښې ډېرې تودې وي او بیا په نوکریز سره کړي خصوصا د پښو تلې یو څه د هوسایي احساس کوي او دا کار د اړتیا له مخې چې کېږي معمولا پښو د ګرموالي له مخې ترسره کېږي. یعنې ډېر کسان داسې هم شته چې پښې د اړتیا له مخې سره کوي.
د روغتیا متخصصین بیا د پښو د ګرمایش د مخنیوي په مخه پر پښو نوکریز شودل یو کورنۍ تبابت کړي او وایي له عصري طب سره هېڅ تړاو نه لري. ډاکټر عبدالجمیل بشری په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص دی.
په دې مورد باید یادونه وکړم په عصري طبابت کې دومره په دې مسایلو باندې زیات تمرکز نه ده سوی، خو په عنعنوي طبابت کې دا یو اوږده ریښه لري تر ډېره حده پورې هند، پاکستان، افغانستان مربوطاتو کې او همدارنګه هم جوارو نورو هېوادونو کې هم مروجه ده. له دې څخه استفاده فرهنګي ډول باندې
که په افغاني ټولنه کې ډیرای کسان د اړتیا له مخې پښې سره کوي، خو یو شمیر ځوانان دغه کار د شوق لپاره هم کوي. دوی دغه دود په اخترونو، ودونو او یا هم هغه وخت زیات پالي چې ځوانان نوي ودونه وکړي. اسدالله بلهار وایي ما لیدلي چې په غزني کې ډیری ځوانان د اړتیا تر څنګ د خپل شوق او ذوق له مخې پښې سره کوي. په تیره هغه ځوانان چې ښه اتڼ کوي
د مخې دیږي د خان قرباغي او امدا ډول د آغا جان سندرغاړي سره یو دوه ځوانان ول چې هغوی ساز کاوه. دوی به ګډېدل، ډېره ښه ګډه نڅا یا ګډېده یا اتڼ یې هم کاوه. معمولا به د دوی اتڼ د ډېرو ځوانانو د خوښي وړ هم و، خو دوی چې به کله بیا پښې چې لوڅې کړلې د دوی پښې به سرې وې.
په نکریزو د پښو سرو کولو دود که څه هم چې تر پخوا کمرنګه سوی دی، خو په غزنی کې لا هم ډیری کسان چې زیاته برخه یې ځوانان دي د بیلابیلو لاملونو له امله دغه دود پالي.
ازادي راډیو اوري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنیا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. د ادارې له ټولو کورنیو غوښتنې تنه کړي چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو افغانستان دغه ناروغي ورکشي. سګ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چا وایي اټکل کېږي چې په 2040 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 23,200,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. او چا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبې خبره کړې ویلي دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغې ادارې ویلي له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2030 میلادي کال کې به 1,460,000 نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی شي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د عراق په شمال کې له پنجشنبې راهیسې 12 ترکی سرتیری د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې وژل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ترکیه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي ترکیه پوز د پی کی کی پر اهدافو هوایي حمله کړې او دغه ممنوعه ګوند لږ تر لږه 14 وسلوالو د شنبې په ورځ د شخړو په مهال وژل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې وایي تهران پر تجارتي کښتیو د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس لري. تهران وایي دا عمل د حوثي یاغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری د ایران مهر خبري آژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د ده په وینا د دوی اعمال د دوی د خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په وینا د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې په لسو تجارتي کښتیو رڅ باندې سل بی پیلوټ الوتکو او د مزایلو په ذریعه حمله کړې دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر وژلی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول دی. اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبې په خپل ایکس شبکې او پخواني ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترنګ د جنوب په رافه کې په یو هدفي هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیل هوایي ځواک په یو اعلامیه کې د غراز ویلي التراش په غزې ترنګ کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره مهمات قاچاقول.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو یو وار بیا مو په وما ورځ کې د سید شینواری سلامونه ومنه. دا ونی د ټیسلا کمپنۍ نوی انسان ته ورته جوړ کړی روبوټ کې ساوري ل داسې سیاري مهم خبروم چې هلته د ساينس پوهانو په باور د باران پر ځای د مرمۍ په چیر تیز شیشه ووري. لرغونی ورسته د سالنګ تونل پرانیستا کابل ته د مولانا فضل الرحمن دراتلو جزئیات دیوی ولسکلن افغان انجلی د ودیدو بوګنون کې داستان او نو ډیر سره سره دازل په و مورس کې ګوري خو په پیل کې هم د تیریونه د مهمو سیاسي موضوعاتو تاو د ټکی پوهنتونو ته د نجونو په ورتګ د بندیز یو کال افغان محصلین وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خارجیانی آزادانه دوکانونه چلی خو پر افغان خوځو پر لپسې بندیزونو رواني تکلیفونه ورته پیدا کړي.
زه خپله یو ډاکټر یم د اټمیک اگزام او د تخصص په بخش کې مشته اجازه نه راکول کیږي چې موږ لاس مخته تاګ وکړو. د تیر ورځ تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدې د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هیڅ ښځینه ډاکټر نه لرو. موږ که ښځینه ډاکټر ته خپل حال بیان نکړو نارینه ته کوم مشکل ته وجه نه سو ویلی.
اغه ټولنه په چیلاري نه او خزینه دواړه فعالیت کوي ګډ کار کوي تحصیل کوي اغه ټولنه ډېر سر د اقتصادي لحاظه د امنیت لحاظه د هرې نکاح لحاظه زر سبار ته رسیدي او
د افغانستان په اړه د امنیت شورا ونډه کابل لپاره د ملګرو ملتونو استازو د افغانستان وضعیت بدترین بلل د پاکستان استازي په کې دازل د طالبانو د ملاتړ پر ځای لوی شکایتونه کړي
سازمان است که متاسفانه زیر فرمان کوتاه بزرگ کار میکنه و اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی‌طرفانه نمیتونن بررسی بکنن.
د طالبانو د خارجه وزیر لپاره مصروف ترین اونۍ د سیاسي مخالفانو لنا سروست امیر خان متقی د ایران، چین، ترکمنستان، برېټانیا، ایتالیا او روسیې لاستازو سره لیدلی وای نړۍ ډاډ راکړه چې د وسلوالو ډلو ملاتړ نکو.
اینها که به خارجه ها خود بسته کرده و که خارجه ها رفت و خود چپه شده این بیچاره خود به خود زیر پا شده و تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
اول تربت نا په اسلام آباد ورتوی شوه د بلوچستانو قهریدل لخکر د ډاکټر مهرنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچستانو د حق غوښتنې لوی لخکر لغازی خان نه په تیردو اسلام آباد کې پولیسو سره لاس او گریوان شوه خو د شاته راتلو نوم نه اخلي. او بیا هم خراب لاست. افغانستان کې د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوی بندیز یو کال په داسې حال کې پوره شو چې په کور ناستي محصلین وایي طالبان په یو شمیر پراختیایي پروژو د کارونو چټکولو لافې کوي خو د دوی د سرنوشت په اړه طرحې د پوهنتونو د خلاصون وعدې اوږدې او پوره کیدلې ناممکن شوي دي. که څه هم طالبانو په پیل کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو بندېدل موقتي دي او له طرحې جوړولو وروسته به بیرته درسونو ته ستنې شي مګر اوس مهال د کانکور په شمول د تخصصي طب ازموینو کې هم ښځې برخه نشي اخیستلې.
زه خپله یوه ډاکټره یم د اټمیک اگزام او د تخصص په بخش کې مشته اجازه نه راکول کیږي چې موږ لاړ شو مخته تاګ وکړو. د تېر ورځ تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدې د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هیڅ ښځینه ډاکټر نه لرو. موږ که ښځینه ډاکټر ته خپل حال بیان نکړو نارینه ته خو موږ په هیڅ وجه نه سو ویلی. نو موږ د اسلامي اماراتو څخه دغه هیله کوو د خواهش کوو چې د افغان نجونو پر مخ باندې د زده کړې بهیر خلاص کړي.
دا په داسې حال کې د چې په مختلفو برخو کې پر نجونو او ښځو د طالبانو له بندیزونو راوروسته افغانستان کې د ښځو او نجونو رواني ناروغۍ او ځان وژنې زیاتې شوې دي. ګارډینز او ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د یوولس ولایتونو افشا شویو معلوماتو په اساس ویلي اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځان وژنې ښځې کوي. همداراز د ویلسن مرکز مشر مارک ګرین وایي په افغانستان کې د ځان وژنې په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په ښځو پورې تړاو لري.
په افغانستان کې د ډیرو نورو ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه دا ده چې د طالبانو لخوا نه او د نارینه وو لخوا نه افغان میرمنو ته په ډیر یو متفاوت نظر، جلا نظر او ډیر منفي نظر باندې کتل کیږي. وړتیاوې په نظر کې نه نیول کیږي او حتی هغه ابتدایي او اساسي حقونه چې په یوه ټولنه کې یوه میرمن باید ولري هغه تر پښو لاندې کیږي او نارینه یې یا هم سیاستوالې د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې لغوه کوي او د پښو لاندې کوي. لکه څرنګه چې طالبانو د میرمنو د مکاتبو د کار کولو او د پوهنتونونو موضوع سره لوبې کوي او د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع استفاده کوي. نو په اصل کې داسې نه ده او داسې باید نه وي. زه فکر کوم په یوه ټولنه کې څومره چې د نارینه وو فعالیت او حضور ته یوه ټولنه اړتیا لري په هماغه اندازه باندې د ښځو فعالیت او ونډې ته هم ټولنه اړتیا لري.
بل خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه غونډه کې د یونما مشر روزا او تنبایوا په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي. نوموړي په خپل محلني راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض په دولت کې د اقلیتونو نه ونډه خپل سری وژنې او شکنجې دوام لري او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د روان سخت وضعیت په اړه باید نړیواله اجماع رامنځته شي. د اوتنبایوا په خبره طالبان باید وهڅول شي تر څو د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د مېرمنو په وړاندې خپل چلند بدل کړي، ځکه په وینا یې چې افغانستان اوس مهال د لاري وی روښانه نقشې ته اړتیا لري. لدې سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رامش راجا سنگام په دې غونډه کې ویلي د افغان ښځو ناوړه وضعیت په الفاظو کې د بیان وړ نه دی. هغه تور لګولې چې طالبان په افغانستان کې له بشري مرستو ناوړه استفاده کوي، د مرستو په پروګرامونو کې لاسوهنه کوي او په وینا یې طالبان غواړي چې د مرستو په ویش کې پراخه ونډه لري. هغه ادعا چې طالبانو په وار وار رد کړې ده.
قضایي عادلانه از سازمان نه درې، خو سازمان است کې متاسفانه زیر فرمان قوتای بزرگ کار میکنه، بر اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی طرفانه نمیتونن بررسی بکنن. پس امیدواری هم از سازمان دیده نمیشه مردم افغانستان باز به زندگی خود دوام خواهد داد.
په غونډه کې د پاکستان استازي دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای د دوی له حکومت شکایتونه کړي او وایي د پاکستان دښمنې ډلې د طالبانو د سترګو په وړاندې افغانستان کې فعالیتونه کوي. منیر اکرم تیر ځل د امنیت شورا غونډه کې د طالبانو دومره ملاتړ کړی چې د افغانستان استازي نصیر فائق سره حتی شخړه پرې راغلې وه. او طالبانو له څه باندې څلور میاشتنی بندون وروسته د سالنګ لوی لار چې د رغونې په نیت تړلې وه رسمن د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته ویلي حکومت به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي، خو ټینګار یې کړی چې له حیرتانه تر تورخمه پورې د ریل پټلۍ په غځولو به د دې تونل بدیله لاره هم ژر پیدا کړي.
د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت اسلامي امارت درکړی دی، ځکه د اقتصادي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. څنګه د مړه وړاندې موږ په همدې سیمه کې د سالنګ د لارې د اساسي بیا رغونې د کار د پیل ابتدا درلوده. ډېره موده نه ده تېره سوې چې نن یې د ځینو اساسي برخو لکه تونل، ګالریانو او نورو ساحو د کار د پوره کېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارلو پرانیسته کوو.
د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي وي سرچینې یې په اړه ازادي راډیو ته وویل یادې پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بودیجه اټکل شوي چې د تونل کانکریټ یې بشپړ شوی، خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لار به یې څه کم 2 کاله وخت ونیسي. سرچینې زیاته کړې د تونل مخې ته د حق العبور پیسو د اخیستلو لپاره ټول پلازا هم جوړیږي چې له هر موټر څخه ټول شوي پیسې به د یو ځانګړي کوډ له لارې د سالنګونو په ساتنه او رغونه مصرفیږي. سرچینې دا راز زیاته کړې د سالنګ تونل په رغونه کې 900 افغان انجینرانو او کارګرو برخه اخیستي وه چې سیخ ګول، کرش او سیمنټ هم د افغان ساخت پکې کارول شوي دي. د سالنګ تونل چې 2.5 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1940 کال کې بشپړ شو چې کورنیو جګړو کې سخت تخریب او د جمهوریت په دوره کې تر پایه ونه رغېده.
ډیر زیات ولسونه خوشحاله دي، زه خپله خوشحاله یم. ما لپاره یو غټه خبره ده په دې لاره به تلم راتلم چې په ښه اساسي ډول باندې لاره جوړه کړې ده.
د طالبانو د سیاسي مخالفانو له تودو غونډو وروسته د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست تیره اونۍ کې خورا مصروف شوه او د ایران، برېټانیا، روسیې، ترکمنستان او چین له استازو سره لیدنې کړې دي. طالبانو ویلي کابل لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دافیر رابرټ ډیکسن یې خارجه وزیر امیر خان متقی ته ډاډ ورکړل چې برېټانیا په افغانستان کې سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي. اگر تک چې امیر خان متقی ورته په هرات کې د ترکمنستان له خارجه وزیر سره تر کتنې وروسته هم اشاره کړي او ټینګار کړي چې امریکا او متحدون یې ورته په وار وار ویلي نور افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نکړي.
ان ها کې به خارجه ها خود بسته کړده وست کې خارجه رفت او خود چپه شو ده، ای بشاره خود به خود زیر پا شو ده. او تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
د طالبانو خارجه وزیر همدارس پتیرونه کې افغانستان لپاره د ایتالیا له شارج دافيري د ایران زنګړی استاد حسن کاظمی قومی د چین زنګړی استاد یو شینګ او کابل لپاره د مسکو زنګړی استاد زمیر کابلوف سره هم لیدلی او د وزارت ویاندی په یو نه یو ډول خپل بیانونه کې خودلی د چین نړۍ د مخالفانو پر ځای دوی سره ولاړه ده او تعامل کړه او هیوادونه له دوی سره په اقتصادي او سوداګریزو ګډو پروژو بوختي. د طالبانو د خارجه وزارت ویاند ویلي د مسکو ځانګړي استازي سره د افغانستان په تړاو د یو شمېر هیوادونو په ناسمو فعالیتونو او افغانستان کې د دوی د بیا خلتیا د هڅو په تړاو باندې بحث شوه دی، خو د چارو شونونکو دی لیدنې ته بل نظر باندې ګوري.
زه فکر کوم چې د کابلوف راته کابل ته د پاره دی چې هغه صدمه چې هغه دوه غوندو د کابل او مسکو رابط تر سوال ده هغه یو څه ترمیم کې او بل متقته د تاجکستان او مسکو د غوندو د په اړه کې څه معلومات ورکې. زه فکر کوم چې په عموم کې د روسي او د طالبان رابط د ترنګل کې او خاطر روان دي، رابط خړ پړسوي دي، ساړه سوي دي او د پخوا په شان ګرم نه دي.
خو د یو بل خبر لمخې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټغر د هر فکر او د ټول افغانانو پر اټولې دوه ټینګار کړه ده. نوموړي ویلي د افغانستان دښمنانو د مذهبي او عصري علومو د خاوندانو قشرونو ترمنځ اوږد واټن راوسته چې په داسې حال کې افغانستان د بیا رغونې لپاره ملا انجنیر او د عصري علومو هر څښتن ته یو شان ضرورت لري.
که ملا نه وي، عالم نه وي، طالب نه وي، دا ټولنه نشي جوړولای. که ډاکټر نه وي، که انجینر نه وي، که پیلوټ نه وي، دا هیواد نشي جوړولای. هر یو باید دا حقیقت تسلیم کی چې په دې ټولنه کې ودی ټول اقشار ته ضرورت شته.
فعالانو دغه څرګندونو ته منفي او مثبت خبرګونونه ښودلي. یو شمېر افغانانو دا د یو بل د منلو لپاره غوره خبرې بللي، خو ځینو بیا ویلي چې د طالبانو مشرانو دا خبرې کوم عملی جنبه نه لري او دا ډله په حکومت او افغانستان کې له خپلو ملایانو پرته بل چاته د ځای او حق په ورکولو قانع نه ده. او د پاکستان د پوز مشر او ورسره مل نظامی استخباراتي پلاوی تیرونه ټوله په امریکا کې د دې لپاره تیر کړ چې د دغه هواد نظامی او سیاسي همکاري بیرته راجذب کړي او د افغانستان په اړه ورسره خپل اندیښنې شریک کړي. نوموړي د امریکا له خارجه او دفاع وزیرانو د ملګرو ملتونو سرمنشي د امریکا د ګډو ځواکونو د مرکزی قمندان او د ملي امنیت شورا سلاکار له مرستیال سره د سیمه ایز امنیت او خپل منځي اقتصادي همکاریو په تړاو هم لیدنې کړي. آسیم منیر د ملګرو ملتونو سرمنشي سره لیدنه کې هغه ته یاده کړې چې پاکستان له ټي ټي پی سره د پرمختللو وسلو په تړاو اندېښمن دي، هغه څه چې د پاکستان د ادعا په اساس افغانستان کې نړیوالو پاتې شوی وسلې دي. هم هغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره افغانستان کې د راتلونکو اقداماتو په تړاو هم غونډه کړې. د پاکستان د پاوز د ویندوی دفتر په وینا له امریکایي چارواکو سره د منیر لیدنو کې هم دواړو خواوو موافقه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخه وي.
د جنرال آسیم منیر راتګ که یو طرف ته دیو کوشش کوي چې دنیا حمایت ترلاسه کړي، مبل ته وضعیت داسې دی چې په پاکستان باندې منطقه او دنیا به اعتبار ده او فکر نکوم چې هغه ستراتیژیک کومکونه چې په خوا د پاکستان سره امریکای کول هغه سی کومکونه بیا د پاکستان سره وشي. البته ترانس اکشنل یعنی د بعضې مسایلو استخباراتي یا نورو مسایلو کې به یو راکړه ورکړه وي، اما هغه سی کومک چې د پاکستان په درد وخوري زه فکر کوم چې د دنیا توجه افغانستان او سیمې ته په هغه سطح باندې نشته دی او هغه مرستې او حمایت به د امریکې ترلاسه چې څنګه دی وغواړي ترلاسه نه کړي.
او بلخوا د پاکستان مذهبي سیاستوال او د افغان طالبانو سر سخت ملاتړ مولانا فضل الرحمن د طالبانو په بلنه داسې مهال کابل ته روان دی چې د خپل ګوند له ادرسه 50 مېرمنې پارلماني ټاکنو ته ټول پاکستان کې کاندید کړي دي. د مولانا فضل الرحمن ګوند خبر ورکړی چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب ورته له کابل ورغلی پیغام او بلنه رسولې، خو په وینا یې چې نوموړی به پارلماني ټاکنو ته له نماندۍ وروسته کابل ته ځي. له ملا فضل الرحمن چې په طالبانو د نجونو د زده کړو د اجازه ترلاسه کولو کومه هیله وه، نوموړي تر اوسه په دې موضوع کې د طالبانو ملاتړ کړی، خو دا وار راتګ یې د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ منځګړتوب لپاره اټکل شوی. پاکستاني رسنیو هم ادعا کړې ده چې طالبانو له پاکستان سره د وروستۍ ترنګلو شویو اړیکو د رغونې په برخه کې د منځګړیتوب لپاره مولانا فضل الرحمن باندې لاس ایښی دی. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد امرسنیو ته په استولی پیغام کې تایید کړی چې مولانا فضل الرحمن کابل ته ور روان دي او په خبره نوموړی د پاکستان ولسره د طالبانو د حکومت په تړاو د شکونو په لری کولو کې مرسته کولی شي. خو بلخوا د سیاسي چارو شنونکو وایي مولانا فضل الرحمن که څه هم طالبانو ته ډیر د اهمیت وړ دی، مګر پاکستان په سیاست کې نوموړي خپل رول تر ډیره حده بایللی او له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په رغونو کې به کومه لاسته راوړنه ونه لري. او له هیواد د باندې خبرونه دادی چې اسلام آباد ته رسیدلې د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره د بلوچستان قهرېدلې لاجون د پولیسو له تاوتریخوالي او د فعالانو د نیونې له عملیاتو سره مخامخ شوې ده. فعالان وایي پاکستانی پولیسو خزینه فعالانې بې عزته کړي دي او د ماشومانو په ګډون ګڼ بلوچستان په ډیره بېرحمۍ زندانونو ته انتقال کړي چې په غبرګون یې ټول پاکستان کې د بلوچستان لخوا کار بندیزم اعلان شوی. دا لاریون چې مشري یې د نجونو او میرمنو پر غاړه ده، غږ کوي چې پاکستاني ځواکونو یې له کلونو راهیسې د زلمیانو، زامنو، وروڼو، میړونو او پلرونو په وژلو او نیولو ځان ستړی کړی او اوس دوی ته د اسلام آباد په دروازو کې د حق او ژوند غوښتنې څخه پرته بله لاره نه ده ورپاتې. ډاکټر مارنګ بلوس چې له تربت نه تر غازی خان ډیری او اسلام آباد پورې د دې ستر لاریون راټولونکي ته وایي تر هغې به د نجونو دا لښکر کور ته ستون نشي چې پاکستاني ادارو څخه یې د خپلو خلکو د وژنو او بېګناه نیونو حساب نه وي اخیستی. نوموړي وایي اسلام آباد ته په رسېدو پاکستاني نظامیانو پرې برید کړی او ګڼ لاریونوال یې د شپې په تیاره کې له ځانه سره وړي دي.
ہم نہیں کر سکتی ہے، اس سے پہلے ہم جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایف آئی آر ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں پر، لیکن یہ تحریک نہیں رکی ہے اور ہم پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں وہاں ہم احتجاجی دھرنا دیں.
دغه لاریون څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم ملاتړ ښودلی او ویلي دي د پاکستان تر واک لاندې د پښتنو او بلوچستانو فریاد او چغې وده. د مهرنګ بلوس د ستر کانوان مخې ته د منظور پښتین مور او پلار هم وروتلي او د علي وزیر په مشرۍ ګڼ فعالان پښتانه هم ملګري شوي دي. د بلوچستانو د حقونو د غوښتنې لپاره راپورته شوې پیغله مهرنګ بلوس څوک او څه کاره ده؟ د هغې پلارنۍ ټاټوبی د بلوچستان قلات سیمه ده. پلار یې عبدالغفار یو بې وزله قام پرست و چې په کویټه کې د برېښنا اداره کې کار کوه، خو په 2006 او 2009 کال کې دوه ځله ندرکه کړی شو او په 2011 کې مړی په داسې حال کې وموندل شو چې له پېژندو ایستلی و. په 2006 کال کې ایله هم دومره ماشومه وه چې د خپل پلار د ورکېدو په تړاو یې لاریون کې د سټیج پر سر وژړلی شول او د پلار د راخوشي کولو غوښتنه وکړه، خو له دې ژړا وروسته په څنګ کې ولاړ د پلار نږدې ملګری مجید بلوچ هم تر ننه نادرکه کړی شوی. مهرنګ 15 خویندې او یوازې یو ورور لري چې د پلار له مرګ وروسته یې د مور زړه نور په کوټه کې نه لګېد او د ناروغۍ له امله یې کورنۍ کراچۍ ته کډه شوه. د مهرنګ خویندو او ورور کراچۍ کې زده کړې کولې، خو بلوچستان ته بیا ځل د بولان پوهنتون په طب پوهنځي کې د شاملېدو له امله مهرنګ بیرته ستنه شوه. هغې د محصلۍ وخت کې د سیاسي فعالیت نیت نه درلود، خو په 2016 کال کې د پاکستاني ادارو لخوا یوازنی ورور هم وتښتول شو او مهرنګ مجبوره شوه چې بوکره یې کوزه کړه او د خپل ورور تر څنګ یې بلوچستانو ته حق غوښتنه پیل کړه. مهرنګ بلوچ وایي ملي او د قام پالنې روحیه یې له پلار زده کړې او هغه ترې وعده اخیسته وه چې لومړی به طب لولي او بیا به د خپل قام لپاره راپورته کیږي. مهرنګ له څو میاشتو راهیسې په بلوچستانو ګرځېدل او د خپلو حقونو غوښتنو لپاره یې لسګونه زره هغه بلوچستان او بلوچستان راټول کړل چې زامن، وروڼه، میړونه او پلرونه یا د پاکستاني ځواکونو لخوا د باغیتوب په جرم وژل شوي او یا هم پاکستاني زندانونو کې تر ننه ورک دي. او سم ټولنیز شبکې د پکتیا د څمکنیو او شارینه اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو د وی ویډیو په خبرولو شکایت کړی چې تیره اونۍ د طالبانو د څمکنو ولسوال د دوه قومونو ترمنځ د یوې شخړې په تړاو د خبرو اترو پر مهال د خلکو خورولو لپاره د ډزو امر کړی او تر لسو زیات کسان یې ژوبل کړي. ځایي خلک په دې ویډیو کې دا کوي چې د طالبانو ولسوال له یو قوم نه پیسې اخیستې او په لانجمنه سیمه کې ټکونه او حدونه پرېږدي، خو کله چې شور جوړ شوی ولسوال د خلکو د خورولو لپاره د ډزو امر کړی او لږ تر لږه 14 کسان ژوبل شوي. په ویډیو کې د سیمې یو مشر تور پورې کوي چې د طالبانو ولسوال په ورته څو قومي لانجو کې پیسې اخیستي. طالبانو بیا په دې تړاو څه نه دي ویلي چې د پیښې اصلي لامل څه دی، خو ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي ویشتل شوي کسان سرسري ژوبل شوي دي.
ټلیفون رغولي وکړه
په ټولنیزو رسنیو دوه نور ویډیوګانو هم بحث چولې چې په کفالان ویلي طالبان ول سره د خپل وسلوالو د ناسم چلن لامل رسنیزو شویو پیخو کې خلک مجبوري چې وایي طالبانو نه هیڅ شکایت نه لري. څو ورځې وړاندې د ډیورنډ په کرخه د موټر نه درولو لامل طالب وسلوالو یو زلمی ویشتلی او ورور یې د هغه د حق غوښتنې لپاره ویډیو خپره کړې. خو له دې ویډیو څو ورځې وروسته همدې کورنۍ د طالبانو په حضور کې بله ویډیو جوړه کړه او دا پیښه یې ناسم پوهاوی بللی. یا د کورنۍ یو ټپي شوي کس په ویډیو کې اقرار کړی چې له طالبانو خوشحاله دي او هیڅ شکایت نه ترې نه لري، هغه څه چې د ټولنیزو رسنیو فعالانو د پوښتنې وړ کار بللی او دا یې جبري پخلاینه یاده کړې ده.
زموږ ونورو کشر ورو زخمي شوی و، اوس انشاءالله عملیات سوي دي، د کار برابر دی. تا هم ډېر تکلیف سره وست، یا د امارت په امر یا د مشر په امر باندې ستام کور ودان، د حاجی صاحب هم کور ودان. ان شاء الله زموږ سره یو سره رمي دي جوړ دي.
زه الحمدلله
دا د مرز د ایمرجنسي شپخانه سره وست.
د ټولنیزو رسنیو د تیری ونی بل ترخه موضوع پر ټولنیزو رواجونو د نیوکو چې د وی یو لسکلن انجلی د واده کېدو سخت ژوند پاړه د ویډیو ل خبرېدو سره راپورته شو. خبره شوې ویډیو کې انجلی وای پلار یې وژل شوی او له هلمند کورنۍ کډه کولو ته مجبور شو، خو مورې د ژوند تیرول لپاره دومره قرضونه وکړل چې په یو لسکلنۍ کې د پورونو نه ورکول لامل خلکو دا ترې واده کړه.
پر ډېر قرض یې کړی، مجبور و چې ما ورکول نو او جړل می ټول کله ته می ول ول مجبور ول نو سمو کال قرضاریان تاسو مو ټنګ کړایو، بیا مو ټول ول چې قرضاریان دې ټنګ کړه دې پیسې نه لري ورک.
د انجلی د خپل تاریخ ژوند د ایو برخې د کیسې په توګه وای، د خپل واده په ورځ هم دومره مجبور و چې کباړی ټول ک هغه زیاتی د محل د میړل کور مور ته ورشل شوی ترڅو د کور درنه کارونه تکړي. د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي که د طالبانو لخوا دا مهال په هیواد کې مطبوعات سانسور نه وای، د خلکو د بېوزلۍ دا ډول ډېرې دردونکې کیسې به په ډاګه شوې وای. خو طالبانو بیا وار په وار ویلي چې غربت او بیکاري له دوی سره نه ده راغلي، بلکې دا ورته له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې شوې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې انسان که څه هم لزمه کې سربېره په کهکشانونو او کایناتو کې د ژوند لپاره مناسبو نورو سیارو پسې ګرځي، خو داسې سیاره یې هم موندلې چې له ورتګ سره سم به انسان ذرې ذرې کړي. له شمسي نظام نه 4.5 نوري کاله لرې پرته دا سیاره چې ساینسي نوم یې HD 93 بی خودل شوی دی په قاتل سیاره هم یادیږي، او د هوا سرعت پکې د غږ له سرعت څخه و چنده زیات، یعنی 15400 مایل پر ساعت دی. خو باران هم د اوبو د څاڅکو په ځای داسې دی چې شیشې پکې وریږي. د شیشو دا باران د هوا د تیز سرعت له امله په مایل شکل او د غږ له سرعت څخه په چټکتیا وریږي چې د انسان له بدن څخه شیشهی څاڅکي تیرو بیر وتل شي. دا سیاره چې په ابي رنګ کې لیدل کیږي اصلا رنګ یې ځکه ابي وخته چې ورځې د سیلیکیټ له ذراتو څخه جوړې دي او تل په طوفاني حالت کې وي. بل خوا د ایلن ماسک ټسلا کمپنۍ انسانانو ته ډیر نږدې اپټیمس روبوټ نوی ورژن جوړ او رسنیو ته ښکاره کړی. د اپټیمس روبوټ لومړی ورژن تیر کال په اکتوبر کې جوړ شوی، خو نوی ورژن یې چې سږ کال مارچ کې په کار شروع شوی و حرکات یې 1.5% چټک شوي دي. دا روبوټ چې راتلونکي کې به د کورني نوکر په توګه استفاده ترې وشي، کولی شي د انسان په څیر خپل فزیکي توازن وساتي او د ورزش په کلب کې ځینې حرکات هم کټ مټ د انسان په ډول اجرا کړي. دا روبوټ دومره حساس حرکات کولی شي چې یو واګی هم په ګوتو کې له یوه ځایه بل ځای ته وړي او په اوبو کې د جوش کولو په طریقه هم پوهیږي. د دې روبوټ په سیستمونو کې دومره نازکه ټکنالوژي کارول شوې چې شاوخوا چاپیریال په ډیر ژور ډول تحلیلولی شي، درون وزن پورته کوي او بیټرۍ هم لا قوي کړې ده. د ایلن ماسک په خبره اپټیمس 2 روبوټونه به لا زیات جوړ کړي چې د یو موټر نه به یې بیا زیاته نه وي، خو کور کې به یو ښه نوکر وي. او په همدې سره د نن و مورز هم همدل تراټولم، خو تاسو هر و نه د سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو نه ل بلی زاوی د خبرې دوه لپاره خپل د خبرونه مهیروي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.